안녕하세요.
په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شوې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د وریا حمل 9 د مارچ 9 تر خبرونو وروسته په راپورونو کې نن په تاجکستان کې د آسیا زړه کنفرانس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع پکې بحث کیږي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل سوي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د ښځو شریکول د دې پروسې له مؤثریت سره مرسته کوي.
د دوحه په بحثونو کې سلورو ښځو ګډون درلود چې د قناعت وار نه دي. متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یوه ښځه وه. کله چې د افغانستان نیمایي نفوذ ته وایي چې ستاسو غږ نه اورېدل کېږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کېږي، دا طبعا ناهیلي کوونکی ده.
په دوحه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور ښځې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه، د ښځو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل سوې وه. اوس په استانبول کې همدا اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یوه نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل سوي. محمد کټه وزیر پرون یکشنبه دا خبر وروسته له هغې وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو اوسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه تورن کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې تر 30 زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخابو په کور کې بم وشو، متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم هم شهید شو. هغه رسانو کوم عکسونه نشر کړي دي یا نشر د سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دشمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه.
د خوست د صبروی د پیښه د وژل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس کیږي او زیات عکس العملونه پاره ولیدي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې 3-1 جبل سراج لوبډله ماته کړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل:
نمایندی پایتخت ویجای کار
پلازمینی کابل استاد ټیم تر اوسه په دریو پر لبسی بریاو نه امتیازونه لري او د اتلانو د لیگ تر پیله چ په بلخ کې بوي مخکخ ده. ولس ګولونه وهلی او یوازې دوه ګولونه خوړلې دي.
تمه ده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو دوري پر لسمه په بلخ ولایت کې پیل شي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جانخیل شاوخوا 3000 اوسیدونکي په داسل کې چې د څلور وژل سویو زلمیانو مړي هم ورسره وو سړکونو ته راوتلي. د څلور مړي یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا سوي. د وژل سویو کسانو کورنۍ ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل سوي. دغه زلمیان 3 اونۍ مخکې له خپلو کورونو د مرغانو په ښکار پسې وتلي وو. لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځانونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي. دوی د جانخیلو د سیمه ییزو چارواکو د لرې کېدو او د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوونکي خبرداری ورکوي که غوښتنې ونه منل سي د پېښور دیرا اسماعیل خان لویه لار به وتړي. د نړۍ د نورو رهبرانو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د وژونکي ځواک کارول وغندل. وروسته له هغه چې د برما پاوز پر قدرت منګولې شخې کړې او پر کودتا ضد مظاهره چانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستل. تېره شنبه تر نوي د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چانو په وړاندې سوی تاوتریخوالی غندلې او د نه منلو وړ یې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې ښوول کېږي چې د لسګونو هېوادونو د پوځ لوړ رتبه قمندانانو د برما او د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېرې شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوو ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شایي د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیښه یکشنبه د انډونیزیا په ماکاسر ښار کې هغه وخت وسوه چې یوه ډله مسیحیان د سپېڅلې اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سوي وو. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکي هم شامل دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 9. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9. مزار شریف کې اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 9. او جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14.
و بجه و دقیقی سوی دا آزادی راژیو نیم ساعت خبری مجله بری. دا آسیا زغا یا استانبول پروسه دا بحرانوی چار وزیران و نهم کنفرانس نن پا تاجکستان که پیلیجه چه دا افغانستان دا سولی پر موضوع پی که بحث کهجه. دا بشری خونو خپلوا کمیسون وی پروسه یو سوار لسکلونه که پا افغانستان که دا معلولان و شمیر یو لسلنه زیاد سوی. پا پاکستان که زینی سیاستوال و فعالان دا پشتون جغورن غرزنگ دا مشر و نور و غرو دا نیول که دو پر موضوع انتقاد لد.
دری ور قدم دی، دا غیر قانونی قدم دی، دومره خشونت ته دی بزد اوکړو پولیسو نن نو
د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې. د خبرونه د سر موضوع تمه ده د آسیا زړه یا استانبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم کنفرانس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل سي. دا کنفرانس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان به د کنفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دورځنی کنفرانس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کنفرانس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا ولس بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2012 کال په نومبر کې د کابل او انقرې په نوښت رامنځته شوه. له هغه وخت راهیسې هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسېدلې وه، دا کانفرانس د سیمې د هیوادونو په کوربتوب ترسره شوی دی. سږنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشی به د آسیا زړه استانبول پروسس اګنې ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13مه د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازیو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د یو بیړنی اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شموله وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له مؤثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندیتوب
بحث. طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول په ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11% زیات شوی.
شپږویشت کلن متي ولا چې جنګ پرې د سترګو لید اخیستی دی. شاوخوا اووه کاله مخکې د غزنی پر لاره د دوی پر موټر ډزې وشوې، ځینې ملګري ووژل شول او ځینې معلول شول.
بیا کابل ته راغلم، دوه لیټره وینه مې ضایع کړه. دلته په روغتون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم. کله چې د کوما ووتم ډاکترانو مې سترګې ایستلې وې، نه جوړېدې. ویل یې د وینې جریان نشو بندولی، سترګې یې وباسئ.
دا یوازې متی ولا نه دی چې په دې حالت اخته شوی، بلکې د ده په څېر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو څوارلسو کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 لمریز کال نه تر 1399 کال پورې د معلولینو شمیر 11.2% لوړ شوی دی. د یاد کمیسیون څېړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 13.9% معلول دي چې شمیر 3,415,000 کسانو ته رسیږي. حال دا چې دا شمیر په 1340 لمریز کال کې 13.1% د ټول نفوس کېده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي. دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 200 ولایتونو کې له 1500 معلولو کسانو سره مرکه کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپل ستونزې ګڼلې دي. دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی دا وایي دوه بحثونه د خوښۍ وړ دي. یو دا چې په کارموندنه کې مو پرمختګ کړ، همدارنګه ډیرو ته د زده کړو زمینې برابرې شوي دي چې 1% زیاتوالی ښیي. دا د دې ښکارندویي کوي چې لږ څه پرمختګ شوی، خو مهم بحث دا دی چې موږ نشو ویلی چې ایدعال وضعیت ته رسیدلی یو. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقونو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د ښوالي لپاره کارونه شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت یو له اساسي ګامونو څخه و. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لس کلن ملي ستراتیجي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي چې له تایید یې وروسته به د مالیت لرونکو وګړو صحي، تعلیمي، تحصیلي، د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټولې ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي.
سره له دې چې معلولیت یوه نړیواله پدیده ده، خو په افغانستان کې سوکلنه جګړه لامل شوې چې معلولین پکې ډیر شي. اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قربانی نشي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایدن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې شوې دي. جو بایدن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکي میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي، وویل چې داسې فکر نه کوي. هیل ورځپاڼې لیکلي، تر دې مخکې هم دغه ډول څرګندونې او ژمنې سوې دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورځپاڼې زیاتوي، اوس جو بایدن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی، که وغواړي کولی سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قوماندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداري هم د بایدن په وړاندې د پرتو خنډونو یوه برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه راپور کې دغه شمیر 3500 یاد شوی دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو د جو بایدن ادارې لا هم په دې اړه خپله نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایدن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورځپاڼې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایدن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه پر روانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وشي. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې عادي جوان ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره شوي او ویل سوي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجې برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیستي په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یې یوازې خپل کنټرول درلود ناکام شوي. د لیکوالو په باور شای غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربند چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ شوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینو نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانانو سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورځنګ مخکښ محسن دوړ لګڼو نورو کسانو سره نیولی. د غورځنګ یو غړی عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیسو سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خپره کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلي، منظور پښتین او محسن دوړ ډیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوي دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربیره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانونه او پارونکی بولي. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو څوک ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن تشدد وکړو، اوښکې تویونکي ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهل ټکول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
ښاغلي خټک دا هم زیاته کړه چې د پی ټی ایم مشرانو او د جاني خیلو لاریونوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی خو حکومت مخه نیسي او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داوړ د نیولو په اړه څه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورځنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحال استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پښتونخوا په جاني خیلو سیمه کې کابو یو اونۍ مخکې د څلورو ځوانانو مړی موندل شوی چې خلک یې په غبرګون پاڅېدلي. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباد زی او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي، د پېښور او دیره اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پرونکي اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پرونکي او ناقانونه کار دی. هغه یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورځنګ نور مخکښ غړي پرون یو لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول سوي او د ډیری اسماعیل خان محبس ته وړل سوي دي. لا پراسیاب خټک سره صفی الله ستانکزی مرکه کړي او لومړی له هغه پښتنه کړي چې د پاکستان پولیسو ولی منظور پښتین او د هغه نور ملګری نیولې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د هغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک شرا پاسېدلې دي، دا د جاني خیلو ځایي خلک دي. دوی د یوې هفتې نه د احتجاج کولو، د دوی څلور بچی تنکی ماشومان بچی واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. وو ورځې د مړو سره هغې کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نه د هغې روان شول. نو منظور پښتون او محسن داوړ او دا نور د هغې ملګري چې د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې د خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دوی ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي، اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې ده په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوره، یو خو خلک وژني او بیا بل خو چې څوک انصاف غواړي بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو وګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې دورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویلي چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړي دي، غږی پورته کړی دی، ځکه په دوی باندې دا تور و. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی. دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریځ نه لري حکومت؟
دی وړ خو ډیر عمل شرمونکی عمل دی. د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دې وړې خو هغوی دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خفه دی چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا دې تاسو وګورئ که نه چې د جاني خیلو خلک اوه ورځې شو چې هغوی راپاسېدلي دي. دا چا راپاسول نه دي، پارټیو نه دي راپاسول دي، خو خپله راپاسېدلي دي، ځکه چې بچي مړه دي، تنکي ځوانان مړه دي. حکومت ورته پیسې وخیلې، کوشش وکړو چې دوی ته د پیسو باندې غلي کړي، مګر هغوی وایي چې زمونږ بچی مړه دي او موږ نه غواړو چې نور بچی مړه شي. نو هغوی وایي، هغوی غوښتنې ډېرې ساده او جوتې دي، څرګندې دي. هغوی وایي چې دیجه نه دا چې کوم اډی دی پیغاوی دی د ګور طالبان بیر طالبان په نوم باندې دا لتر لری گئی ترګری اډی لتر لری گئی ورسره بل خبر ادا کړي چې دا کوم خلک چې دلته کې دی امن زیمواری لري هلته کې چې کوم چوکۍ دي که د فوج دي که د نورو پولیس یا د نورو ادارو دي هغې کې چې کوم مشران یا زیموار خلک دي هغې خلاف دوی مقدمه درج کول غواړي ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړې دي د ترګر چې دي دوی پورې غاړې ته دی ځي ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي بیا دلته کې بادشاهي کوي او دا بادشاهي د دې ځای دی چې کوم زیموار حکومتي خلک دي هغې په امداد باندې کوي نو هغې وایي چې دغه حکومتي خلکو خلاف دې مقدمې درج شي او درېیمه خبره دا کوي چې دا ناست اوس په لاره کې جنان سوره د اوخې تویون کې گاز په دې باندې وغورځولې شو دا چې ورسره دښمنانو سره مړه کوي د دې ملک وګړي دي هغې دې ملک خاوندان دي څه دلته کې د چا همسایه خو یا د چا په کنډر کې خو ناست نه دي
د پاکستان د حکومت دغه رویه چې تاسو ویل ناسمه ده د دغو مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې که دا داسې دوام وکړي د تاسو ارزیابي څه ده څه به پېښېږي بالاخره
دا د خلکو زخمي زړونه دي هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګر وژلي دي نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي تاسو وګورئ دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن نو تشدد یې وکړو اوښې تویونکې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل مګر دا خلک ولاړ دي او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي هغوی کې زه په جلال کې وینم او داسې وینم چې نورو ځایونو نه هم ورو خلک به دوی سره ملګرتیا وکړي او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند خصوصا د پښتنو ملي ګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لیدل کېږي په دې مسله باندې ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي پاکستان حکومت په ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تاسو ازادي رادیو ته ورځیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په قربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د شوزو پراخه ونده غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د برما او د پوز لخوا په وژونکي ډول د ځواک کارول وغندل. په انډونیزیا کې دوه ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړل او کاسوو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بستې ورسېدې.
دا ژوند رنگونه نوم نه څه څه کار کوي
زمانم پر دلاله دا شاګردی ما
چیرته
بل د کابل کې
یعنی خوانځای وای
او
څوم صرف کې
نه هم کې لسم تلار
څوم نمره خپل په خوانځي کې
او زه خو زه پنځمه نمره ما او کورسو کې اوله
ولې په خوانځي کې پنځمه
مال د ډیر تګړه تګړه شاګردان دي
یعنی کله ول نمره شوې تر اوسه
او مکتب کې ول نمره شوې
ته چې خوانځي ته ځې کنه کله چې ورځي موډ دې څه ډول وي یعنی خوښیږي دې د خوانځي سره دې زړه لګي کنه
مخکې مې نه خوښېده اوس مې خوښېږي
وست ولی خوخی کی
وست پوه من تعلیم گټه لري
کوم مزامین دې ډیر خوخی کی یعنی خوانځي کې چې تب کې تکړه هم یې
انګلیش کیمیا
کیمیا او انګلیش ولی
هغه د ډاکټری سره لګنځ دی هغه دی او مخکې منه خوګر وست مخ خوخی کی د ډاکټری بارکه
معنی ته وړي ډاکټر شي
او
څومره تیارای لري د دې لپاره چې نه ته د خپل خوخ پوانځي ته به ور کامیاب شي نه له دا اوسه کار کوي کنه وای چې بیا د کله دولسم ټولګي ته لاړم نو هغه وخت کې به بیا یو څه وکم
نه اوس اراده ورته کوم هر شی اوس ځان تکړه کوم
په خوانځي کې نه کله چې په صنف کې په خپل په کومه څوکۍ کې نه څومره متوجه درسونه ته
زه 100% متوجه یم مخکې اوله څوکۍ کې نه سم درس ته ډېر متوجه
استادان مو خرابیا در سره کوي یعنی درس په هډول در کوي کنه وسم لخت دی وهل دی
نه خرابیا را سره کوي او
یعنی درس په هډول ورکړي
لو هډول را کوي
خوشاله نو
او خوشاله
مننه خوشاله اوسه
خیر اسمنه